درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوا ونیوی د هود دولسم او د میلادي 2019 د مارچ دریمه. په دې خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د ورشتونو او سیلونو لقبله په یو شمیر ولایتونو کې د سرومال د زیانونو او نورو موضوعاتو په اړه تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. سیلونو په کندهار کې لږ تر لږه 12 تنه مړه کړي. هندي او پاکستاني ځواکونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې تبادله کړي. د نوبل د جایزې ګټونکی روسي ساینسپوه زوریس الفیروف مړ شو. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د سختو سیلونو له امله 12 تنه مړه او 8 تنه ژوبل شوي دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي رادیو ته وویل چې په مړو کې شپږ کوچنیان شامل دي. ښاغلی پخلا وویل چې سیلونو د کندهار په مرکز او زیاتو ولسوالیو کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه هم اړولي دي.
د خلکو کروندې او کورونو حتی دې کې ډېر زموږ کوچیانګلونه زیانمن شول، چې د دې زمې او مالونه یې وړل، لکه انساني تلفات یې راړولې، اوبه هم ولیدې، یا خونه پرې چپه شوې، یا دیوال چپه شوې، ډېری د اوبو څخه وه چې ولیدې او وژلې دي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د کوچنیانو په شمول شل تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د او چا په بیان کې راغلي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون لس تنه بې درکه دي. د پروان امنیت قمندانی وایي چې په جبل السراج ولسوالۍ کې 225 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي. د پروان امنیت قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دا مواد په دیرش بوریو کې ځای پر ځای شوي وو او امنیتي ځواکونو د جبل السراج ولسوالۍ د قطب الدین خیلو د کلی په یو کور کې په ځانګړو عملیاتو کې وموندل. ولیزاده وویل چې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. هندي او پاکستاني ځواکونو پرون شنبه په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې په یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډیرو پرتو کشمیریانو د جګړې له وحشت خپل کلي او کورونه پرېښي دي. اسلام آباد او نیو ډیلی پر یو بل د ډزو د پیل تور لګولی. د پاکستان پوځ ویلي دوه اسکر د هندي لوري په ډزو وژل شوي دي. تر دې وړاندې د هند پوځ ادعا وکړه چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه کنټرول کرښې ته نږدې شاوخوا سیمې په توپونو ویشتي چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه څلوېښت کلن ښځه، د هغې 15 کلن زوی او 9 میاشتنۍ لور د کرشنا گاټي په نوم سیمه کې وژل شوي دي. راپورونه وایي د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي په هغه وروستۍ سیمه کې هم پرمختګ کوي چې د داعش د وسلوالو په لاس کې و. د کردانو په مشرۍ د دیموکراتیکي سوریې ځواک پرون شنبه وویل چې په دایر الزور ولایت کې یې پرمختګ کړی دی. د دې ځواکونو یو قمندان زانا حمیدی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ځواکونه یې د دایر الزور په هغو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي چې د داعش په لاس کې دي. روسی ساینسپو زوریس الفیروف چې د فزیک د نوبل جایزه یې ګټلې وه پرون شنبه مړ شو. هغه د مرګ په وخت 88 کلن و. میرمنې رسنیو ته ویلي چې هغه په روغتون کې ساو پرې کړی دی. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې د الفیروف زړه او سږي له کاره لوېدلي وو او له همدې امله مړ شوی دی. زوریس الفیروف په 2000 میلادي کال د فزیک د نوبل جایزه وګټله. هغه د لیزر ټکنالوژۍ د ودې لپاره ډیر مهم کارونه کړي وو. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 دی او په لوی ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه اورئ شئ. د ورستۍ ورشتونو لقبله سیلونو په کندهار او هلمند کې لږ تر لږه 14 تنه مړه کړي دي.
د شپې پر 2 بجې باندې ونه کړل دا د ورانې پیښې د امن څخه ټول وبونیول.
په خوست کې سلګونو شزو د جګړې د پای ته رسیدا غوښتنه وکړه.
که هر رقم خبري وي، هر رقم کانفرنسونه غونډې وي، باید خځې په هغه کې ونډه ولري.
د اورزګان اوسیدونکو د خپل ولایت او کندهار د لوی لارې د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوریدای شي. سختو سیلونو په فراه، هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون ازادي رادیو ته وویل چې ډیر تاوان په فراه ولایت کې خلکو ته پیښ شوی دی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
محمد اسلم سیاس ازادي رادیو ته وویل چې نن به یو حکومتي پلاوی له نقدي مرستو سره فراه ته ولاړ شي.
5 میلیون تا 10 میلیون افغانی انتقال میشه،
تر 10 میلیون افغانی به واسطه ول شید. وضعیت تر څارنې ورسته که اړتیا و نوري پیسې به هم ور واسطه و. سیاس ویل چې تر اوسه دا دقیقه نه ده معلومه چې څومره کسان مړه شوي او خلکو ته څومره مالی تاوان رسیدلی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا د فراه په مرکز او د هغه ولایت په 10 ولسوالیو کې خلک ډیر متضرر شوي دي. په ولسی جرګه کې د فراه پخوانی وکیل بلقیس روشن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په فراه کې د شدید باران لامل سخت سیلون راغلی او وضعیت بحرانی دی. دا وایي شای خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسیدلی وي. سیل د خلکو کورونه د هغوی استونیز وړي دي. اوس د هغوی ځان له خطر سره مخامخ دی. دلته له ملي اردو پرته بل چا مرسته نه ده کړې. د فراه یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. زموږ کورونه ښځې او ماشومان په سیل کې بند پاتې سول او هیڅوک نشته چې راوی باسي. سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې چاته ځاني تاوان نه دی رسیدلی خو سیلونه راغلي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې 40 تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې په کندهار کې په مړو کې ماشومان هم شامل دي. اعلامیه وایي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون 10 تنه ورک دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې نږدې 500 کوچیان د ارغنداب دریاب له غاړې بند پاتې دي چې باید په بیړنۍ ډول په الوتکو کې وژغورل سي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په لشکرګاه کې سیلونو شپږتنه مړه کړي او 4 تنه زخمیان دي. په هرات کې هم سیلونو خلکو ته تاوان رسولی دی. په کابل کې د طبي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسولو د ادارې و چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې زیاته واوره شوې او لارې خرابې دي. له دې امله سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو کار له خنډ سره مخامخ دی.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، تر ټولو زیاتې مرژوبلې د سیلونو له کبله په کندهار کې پېښ شوې دي. په داسې حال کې چې د کندهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 14 کسان مړه شوي دي او خو د ملګرو ملتو ارقام ښیي چې په دې ولایت کې 40 تنه مړه شوي دي. د شنبه په شپه د زیاتو ورشتونو له امله سیلابونه راووتل او کندهار ښار، ډنډ، دامان، سپین بولدک، ژړۍ، میوند او د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په سلګونو کسانو ته د سر او مال زیانونه واړول. د دې موضوع تفصیل له کندهار د صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
د شنبه ورځې سیلابونو د کندهار ښار په مرکزي ناحیو سپین بولدک، ډنډ، دامان، ژړۍ او میوند ولسوالیو کې د مالی زیان تر څنګ درانه ځاني زیانونه هم اړولي. د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله د کندهار میرویس روغتون ته وطن مړه او 14 ټپیان وربلل سوي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي.
موږ 14 زخمیان لرو او اووه نفر شهیدان لرو. پنځه د بولدک ولسوالۍ کې دي، یو د دامان ولسوالۍ کې او یو د نمنای کې. او زخمیان درې څلور تنه د بستر سوي او نورې رخصت سوي دي. زخمیان د ارغنداب سیمه راولل سوي دي، د کندهار د بیلابیل نایو څخه هم راولل سوي دي، د میوند څخه هم راولل سوي دي. دا غزمه د دقیق کارخانه دي چې څوار له زخمیان او وشهیدان.
د کندهار د وایي ځواک کمانډان تورن جنرال عبدالرزاق شرزی وایي د شنبې له سهارې د سیلاب ځپلو کورونو د ژغورلو هڅې پیل کړي چې شاوخوا 200 کسانې دا وایي ځواک په مرسته د سیلابونو له خطرونو وژغورل.
موږ سهار په 2 بجې باندې پلوټان دغه عوام خراب وه، مرته د اجازه نه و چې موږ خدای سي هوا کې پرواز وکړو زغه خپل ملکی وګړو په خاطر باندې ملګر در ولار سلو پروازونه مرته وکړل ارغنداب ته ولار لو او یو اچانه پر د روت مابین کې باندې پات واغ مو وژغورل دغه د سبلار لو پنځوي ته پنځوي کې موږ د پنځوي سبلار بولداک بولداک دغه کم خلک باندې پات واغ مو راوښته دغه د خرال د دن په ولسوالۍ کې موږ د دن ولسوالۍ سبلار لو شپات په شپا کې موږ د پروسه سم روانه ده
د کندهار ښاروالۍ ریاست د معلومات په اساس د شنبه د تیز باران لامل راوتلو سیلابونو کې د کندهار په ناحیو کې 45 کورونه نړیدلې چې د مرستې لپاره په ولایتي کچه د استرار و کمیټې جوړې سوي او دا مهال ځین منسوو کورنیو پورې اړین توکي رسوي بلخوا د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب وایي چمتووالی لري چې د راتلونکو احتمالي سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي
په مختلفو برخو کې ټوله شپه زموږ کاري ټیمونو فعالیت پکې چې خدای مکړه خلکو ته زیان او ضرر ونه رسیږي ځکه دا داسې باران و چې په تېرو وختو کې چا نه و لیدلی په دغسې ډېر شدت سره نو د هرې ناحیې دپاره منظم ټیمونه مشخص شوي دي چې هم به په ښار کې او هم به په ولسوالۍ کې چې هغه خلک چې ضررمند شوي دي نو اړوند موسسات او زموږ دولتي ادارې چې څه امکانات په اختیار کې هغه به ان شاء الله در دې پر ورسیږي
که څه هم د کندهار چارواکي وایي چې لټولو سیلاب ځپلو کورنۍ سره بیړنۍ مرستې کړي خو زیانمنې شوي کورنۍ لا هم د مرستو په تمه ناست دي
ژبنج اوبو ته راځي او به ژبنج موږ ماشین په چلانه ولا چې موږ ماشین ته چلانه وي هغه اوبو خپل تورنه نه کوي کله چې اوبو نه تلی به لام چې هغه څه شي چې مراکش کې یا به سره دا کېدای چې موږ بیا ټول بلامي ولا نه کوي
بلخوا د هلمند والی ویان عمر ځواک هم وایي چې د شنبې ورځې د زیات باران له امله د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم د کورونو د نړېدو په پیښه کې اووه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان دي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي بلخوا د کابل کندهار لویه لار د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زابل د شاجوی ولسوالۍ په اسنکاري سیمه کې بنده ده د زابل والي رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له سهاره یې د دغه لارې د خلاصولو هڅې پیل کړې
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
سلګونو شزو پرون په خوس کې د وی غونډې په پای کې وسلوالو طالبانو ته یو لیک ولې شو له هغه یو غشتل چې جګړه ودروي او سوله وکړي په لیک راغلي په افغاني دود وسلوالو طالبانو ته ځولي غوړوي چې لدې پردې بي پایلې او خنړې جګړې لاس واخلي او خپل کورونو ته راستانه شي د دې موضوع په اړه له خوس ته د نجيب الله لو خیل راپور
د شنبه ورځ په واورین او سړه هوا کې د خوست جرګو په تالار کې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالۍ خو او شاد وسو خزي راټول شي وي او غوښتنه وکړه چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی دوی د وسلوال طالبانو په عنوان یو لیک صادر ک چې لزګونو خزه او جنو پرې غوته لګولې وي د دې ناستې وی ګډونوال تقوا ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګند کړه چې وسلوال طالبان به غږ او لیک ته مثبت ځواب وایي
دا د خغو او خوستې مرمنو فایام د طالبانو ته دی نو دا به واقعین چې ډېر تاثیر ګزاره وي ځکه په دې لیک کې د خغو افغان مرمنو د زړه درد دی هغه درد دی چې دوی لیدلی دی د جنگ له لورې هغه څه یې بیان کړي دي چې دوی واقعین ورسره مخامخ شوي دي نو دغه لیک به دوی باندې واقعین چې یو څه تاثیر واچوي
د غونډې یوې ګډونوالې سهیلا وسلوالو طالبانو ته د ښځو لیکلی لیک ولوس چې پکې راغلي ول
دلته چې هر مرمۍ د ټوپک له تورې خولې وځي یو کس وژني هلاکل یو فامیل بدبخته کوي د سر سوری ځینې اخلي د میندو خویندو مېرمنو او لوڼو په حیث ووایه زموږ څه ګناه ده چې یا مو د بدرنګې جګړې کې زوی عمري یا بوري شو یا کونډې شو او یا هم یتیمانې
د یادې غونډې برخوالو ښځو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ خو وی غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه هم له پامه نه غورځول کیږي سهیلا نوري وایي
لکه هر رقم خبرې وي هر رقم کانفرنسونه غونډې وي او د ټولنې او د یو هیواد د نړۍ لپاره هر ډول خبرې باید ښځې په هغه کې ونډه ولري ځکه انسانان نشي کولای چې د خپل هغه ځی کې چې د ژوند کوي د هغوی نیمه برخه دی هیره کې یا خط پرې کش کې نو که سوله وي که هر تحول وي په انسانانو په ژوند کې باید ښځې پکې ګډون وکړي
یو بل مدنی فعال پلوشوي چې جګړې د دې ټولنې په ټولو قشرونو منفي اغیز کړی او د دوی ژوند له ګواښ او ستونزو سره مخامخ کړی دی.
ټول د جنگ نه ستړي شوي دي، صلح غوښتونکي دي، نه څوک نه غواړي. ته ماشوم دې ته خفه شوی دی، په آزاده فضا کې نشي ګرځېدلی، آزاد مکتب ته نشي تللی.
خوز چې یوه دودیزه او کلتوري سیمه ده او ښځې په کې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي، دا ډول کار چې وسلوالو طالبانو ته د سوله غوښتنې او د جګړې د ختمولو لیک ولیږي یو نوی ګام بلل کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو د غنو نړیوالو رسپانو پام ځان ته اړولای دی. واشنگتن پوس رسپانې تر دې سرلیک لاندې چې ولې پاکستان نه دی توانېدلی چې پر هندي ضد سخت دریځو لاس پری شي، لومړی د جیش محمد ډلې په اړه توضیحات ورکړي دي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې په هندي کشمیر کې د شاوخوا څلوېښت هندي ملیشه ځواکونو د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست او له کبله یې د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اوسنی کړکیچ رامنځته شو. هندوایی دا ډله په پاکستان کې ده او په وروستیو بمباریو کې د هغې د ترهګرو روزنیز کمپ بمباري کړ. واشنگتن پوسټ لیکلی چې جیش محمد یوه پټه اسلامي سختریزه ډله ده چې په پاکستان کې میشته ده او په لویدیځ کې په دې مشهوره ده چې په تښتونو کې لاس لري او په 2002 میلادي کال کې په پاکستان کې د وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د خبریال ډانل پیرل د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې وه. ورځپاڼه زیاتوي د جیش محمد د حملو اصلي هدف هند دی. دا ډله عموما هغسې انتحاري بریدونه کوي چې د فبروري په 14مه یې د کشمیر په پلوامه کې پر هندي ځواکونو وکړ. هند تور لګوي چې پاکستان په پټه د دې ډلې ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او هندي پوځیان یې د کشمیر له خلکو سره پر زور زیاتیو تورن کړي دي. د هند له لورې پر پاکستان د سخت دریځو د ملاتړ تورونه د هغو تورونو ته ورته دي چې افغانستان پر پاکستان لګوي. افغانستان هم وایي چې پاکستان افغان طالبانو او نورو سختریزو ډلو ته پناه ورکړي، مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي او بیا یې افغانستان ته رالیږي، خو پاکستان تل د افغانستان دا تورونه رد کړي دي. پاکستان وومن کله چې د هند او نورې نړۍ له فشار سره مخامخ شي په خپله خاوره کې د سختریزو ډلو فعالیت منع اعلانوي، مګر ډېر وري داسې شوي چې سختریز ډلې خپل نوم بدل کړي او په نوي نوم فعالیت پیل کړي. جیش محمد ډله په 2002 میلادي کال د پرویز مشرف له لورې منع اعلان شوه، خو عملا د دې ډلې د فعالیت مخه ونه نیول شوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سیکولر او آزاد فکر بولي او د وایي چې د مذهبي ډلو خلاف یې هلې ځلې هم کړي، مګر هغه نه غواړي چې په بهرنۍ پالیسۍ په تېره بیا د خپل سیال هند په برخه کې پوز چیلنج کړي. که څه هم افغانستان وایي چې باید د پاکستان او هندوستان کړکیچ د افغانستان له سولې سره ونه تړل شي، خو پاکستان څو ځلې ویلي چې له هند سره د دغه هیواد کړکیچ به د افغانستان د سولې پر پروسې چې د دوی په وینا پاکستان پکې فعاله ونډه لري له ستونزو سره مخامخ شي. د متحده عربي اماراتو د نیشن ورځپاڼې په همدې اړه په اماراتو کې د افغانستان د سفیر څرګندونې خپرې کړي دي. عبدالفرید زکریا ویلی چې د هند او پاکستان کړکیچ د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ تړاو نه لري او نه باید سره وتړل شي. د ورځپاڼې ته ویلي چې دا ورته معما ده او نه پوهیږي چې ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ شخړه باید پر افغانستان اغیز وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او ساعت و بجې او 19 دقیقې شوې. د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالانو په مرکز او ولایتي ادارې غږ وکړ چې د اروزګان کندهار ترمنځ لوی لار ورته خلاص کړي او خوندی کړي. دوی غوښ کوي که غوښتنه ونه منل شي د ولایت مقام ترڅنګ به د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي او د ولایت مقام مکتبه د اعتراض خیمه ودروي. په دې اړه له اروزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
په اورزګان ولایت کې ولایتي شورا مسؤلینو او مدني فعالینو پر مرکزی او ولایتي ادارې غږ وکړ چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې جوړته خلاص او امن کړي. هغه لارې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پلي سیرات اوښتې.
دغه حالت موږ ته د زغملو وړ نه دی. د کندهار لاره موږ دپاره یو ستراتیژیکه لاره ده، زموږ میوې همهلته ځي، زموږ مریضان پر هغه لار ځي، زموږ محصلین، هر څه زموږ، هر هغه دولتي مامور، شخصي کس، تجار، هر څوک چې د نورو ولایت سره لاره پیدا کړي د کندهار لاره ده.
موږ په واقعي ډول دلته دوه ډوله ستونزې لرو. یو ډول نامنی ده، دوی د حکومت څخه هم ډارېږي. طالب خو پر لویه لار پرېږده، طالب څخه بیریږي، هغه پر لاره باندې می نه ږدي، هغه یې ولي، هغه کسان چې یو څه د دولت سره تړاو لري هغه راګرځي، راکښته کوي. او بل د دې تر څنګ د عسکرو څخه هم بیریږي، د پولیسو څخه هم بیریږي، ځکه په وار وار په بیلو بیلو نومو باندې د هغوی څخه پیسې اخیستل کېږي، هغوی وهل کېږي، هغوی تهدیدېږي.
لاره مو وګوره په کم کیفیت باندې ده، د لاره مطلق خرابه ده، لاره کې امنیتي مشکلات هاوج ته رسېدلي دي، لاره مخامه ده، ماشومان پر دې لاره باندې د یخ له امله څخه زموږ ماشومان پر دې لاره باندې وژل شوي دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 1.6 کیلومتره اوږدوالی لري، د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او له تیرو 18 کلونو راهیسې خلک د رغولو او امنیت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا د غاستازي او مدني پالین ګواښ کوي کوي غوښتنې و نه منل سي، د ولایت مقام تر څنګ د ټولو دولتي ادارو دروازې به وتړي او د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمې ووهي.
کچيري مرکزی اداره یا ولایتي اداره خپل په کړونو کې تغیرات رانولي، موږ مجبور یو چې نور خیمه درو په بازار کې د شهر بندو.
د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د پخوا په څیر وای د یادې لارې د امن کولو لپاره پلانونه تر لاس لاندې لري. د والی ویان ادم خان جیلانی:
نو دغه لار چې د اورزګان چې کوم مربوط کیږي هغه امنیت، او کوم لار چې د کندهار پر مربوط ته هغه باندې منظم کاروان مخکیم د دې څخه د ولایتي ادارې له خوا څخه مرکز ته دغه خبره یاده سوې ده او هغه سر باس پر سوې دي.
دا یادونه ورده چې پر دغه ولایت نه یوازې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې تړلې، بلکې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم له تیرو دریو کلونو راهیسې تړلې دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدانو د انتخاباتي کمیشنرانو لپاره وړ کسان انتخاب نه کړل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دوی کاندید کمیشنرانو ته د هغوی د پروګرامونو له مخې نه، بلکې په ګوندي اساس رایې ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې افغان سیاستوالو د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنرانو ته د وړتیا او تجربې له مخې رایه نه دی ورکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څه ډول چې لازمه وه د انتخاباتو په چارو کې پوه کسان باید کمیشنران سوي وای، له بده مرغه د جمهور ریاست کاندیدانو انتخاب نه کړل.
څه چې ضرور وو او باید هغه انتخاب شوی، له بده مرغه د موږ هغه سیاسیون خپل انتخاب کې پر راغله ده. که لسته وګورو واقعتا نه وایي چې پلس کې هغه داسې کسان چې په انتخابات باندې پوه وو، کار پکې کړی وو، او په حال کې جوګه و دې ته چې دغه اوسنی حالت وضعیت کې ښه رول لوبوي. هغه له بده مرغه چې د دوی لخوا انتخاب
ښاغلی رشید زیاتوي د جمهوري ریاست کاندیدان په نویو انتخاباتي کمیشنرانو باندې د انتقاد حق ځکه نه لري چې دوی پخپله په مستقیمه رایه انتخاب کړي او باید په انتخاباتي کارونو کې ورسره لازمه مرسته وکړي. د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو 18 کاندیدانو د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنرانو ته رایه ورکړي. سید عصمت الله عمل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد ذاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی زهرا بیان شینواری او سید قطب الدین رویدار هغه کسان دي چې تر ټولو زیات رای ګټلې دي.
د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د جګړې دوام د کنټرول کرشي په شاوخوا کې خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک تیښتې ته اړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرشي یا LOC ته نږدې ډزې روانې وې. د کنټرول کرشي شاوخوا ته ډیرو پرتو کشمیریانو پرون شپه د جګړې له وحشت خپل کلی او کورونه پرې شې دي. د کرښې د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د شنبه په ورځ نشته د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د چکوټي د کلی خلکو ته ډیر زیان رسولی دی. د چکوټي کلی یو اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي د شپې په دریو بجو ډزې پیل شوې. کوچنیانو مې په چیغو پیل وکړ. ټول په زیرخانه کې پټ سو. ډېر سخت حالت و. اسلام آباد او نوی ډیلی پر مقابل لوري د ډزو د پیل پراچولې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د مارچ په دوهمه نیټه یې دوه عسکر د هندي لوري په ډزو کې ووژل شو، خو د هند پوځ ادعا کړې چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه د کنټرول کرښې د نږدې سیمې په راکټ ویشتي چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل سوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه څلرویشت کلنه ښځه، د هغې پنځه کلن زوی او نه میاشتنۍ لور د کرشناګاټي په نوم سیمه کې د پاکستان د پوځ په ډزو کې وژل سوي دي. د هند پوځ وایي چې دوی ځوابي ډزې کړي دي. هند او پاکستان دواړه د سیمې اټومي قدرتونه دي. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ یو هندۍ پیلوټ چې الوتکه یې د پاکستان ځواکونو ویشتي او هغه یې اسیر کړی و، هند ته د سولې د نیت ته څرګندولو لپاره خوشې کړ. د هند حکومت هم د مارچ په دوهمه نیټه د یو پاکستاني وګړي مړی پاکستاني لوري ته ورکړ.
د هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې په کندهار کې د سختو سیلونو له امله دولس تنه مړه شوي او اته تنه نور ژوبل دي. د پروان امنیت قمانداني وایي چې په جبل سراج ولسوالۍ کې 55 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي دي. د راپورونو له مخې د دیموکراتیک سوریې ځواکونه چې امریکای ملاتړ کوي په هغه روسي سیمه کې هم د پرمختګ په حال کې دي چې د داعش د وسلوالو په لاس کې و. او روسي ساينس پو زوریس الفیروف چې د فزیک د نوبل جایزه یې ګټلې وه پرون شنبه مړ شو. هغه د مرګ په وخت 88 کلن و. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري.
د ژوند رنگونه
سپیشلی هم د میدان وردګو څخه
سره له دې چې تاسو دلته په دفتر کې کار کوئ، په کور کې مسؤلیت لرئ، ځینې غټ وړ کارونه لري چې هغه باید تاسو سره ته ورسوي. څنګه ده؟ بیا خو به مشکل نه درته پیښیږي چې هم دفتر ته ځان ورسوي هم کور ته.
په هر ټولنه کې زما په نظر یوه میرمن چې کله په دفتر کې کار کوي هغه خپل د کور مسؤلیتونه نه هیروي. زه هم همداسې سیده چې کله کله به ستونزمن دی راته، خو ځان ورسره یاروم، ځان ته یو تقسیم اوقات جوړوم چې نه د کور له کارونو نه پس پاتې سم او نه هغه مسؤلیت چې زه د خپلې ټولنې په مقابل کې لرم، د خپل خلکو په مقابل کې لرم، هغه هم رانه پاتې سي. یعنی دواړو ته خپل ځان کوشش کوم چې ورسو.
سار تر مازیګر په دفتر کې به کور ته لاړ سي، کوم کار باید اول وکي او هغه ته خپل مسؤلیت ګڼي؟
زه چې لومړی لده زینه لاړ سم نو پخلای ده چې په وخت باندې ټوله ډوډۍ ورکول سي، ورسته مې نور کارونه کوم چې د کور ټوله ول دي. زینې کارونه دي چې بیا غد جمعه او پنځشنبه ورځ ته پریده ما چې په ورځ باندې په کاری دي کور ده.
تاسو له پخلی نه یادونه وکړه که درته وایي کوم خواړه ډیر ښه پخای چې هغه کور کې ټول خوخی.
زه په کور کې وریجی ډیر ښه پخوم.
څه رقم پخې مثلا؟
وریجی من زه داسې پخوم چې شومې په دیګي کې جلا بیا هغه پر تخلم په دیګي بخار کې اړوم، غوړی ورته سره کوم او په سر باندې ورچوم او بیا سی سپک بخار ورکوم. نو په دې باندې هغه هر رقم وریجی چې وسی هغه ډیره ښه دنه خخیږي. کله چې ما وریجی پخ کړی اکثریت خوخ کړی دی وایي چې ته ډیره ښه وریجی پخې.
کوم مخ بدر نسو جدل نه دیګای چې خو سره دفتر کې خسته کیږي نو آشپزخانه کې دیګي سرت خونې درې ده.
او دا خو طبیعي خبره ده نو انسان کله کله غکیږي. ما نم څو ځلې سوي دي داسې سوی ده چې دیګای رانه خراب سوی ده، کله بې مالګې پاتې سوی رانه، کله کله هم سوځېدلی ده. یعنی دا یوه طبیعي خبره ده.
څنګه بیا خو به د کور خلک نه وش دا چې لاړو په دسترخوان دې کېښودل؟
نه شکر الحمدلله کورنۍ مې ښه کورنۍ ده، پوهیږي چې انسان تل په یوه حالت کې نه اوسي.
کله خفه
نو کله انسان خفه اوسي، کله بوج د کار پرې ډېر وي نو بیا درکوي مې.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه. خیر اوسې.
د ژوند رنگونه مول ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې د خبری مطالبه ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یو د غراز هم درس بل پروګرام هم لرو چې هر اونۍ حقیقت څه نمیشي دی په دې وخت پریشي. متاسفانه نو مې څو شیبې لپاره یې شو. پرحل د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو پوری دوام لري او سمبله خبری مجله لرو چې جاوید دایمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام او سپهر.